رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدانو د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د سرپرست حکومت غوښتنه کړې. برطانی د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د پیښېدو خبرداری ورکړی او په سریلانکا کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بیا بندیز ولګېده.
نن په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې افغان کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پس به د افغانستان سرنوشت واضح شي.
دلته به د افغان حکومت لپاره یو فکس شرایط هغه به معلوم شي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپل پښو ودرېږي.
قانون پوهان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو د سرپرست حکومت غوښتنه بې بنسټه بولي.
سرپرست غوري حکومت جوړ شي د خپل هیڅ نوع بنسټ حقوقي او قانوني نه لري.
په دې اړه د قانون پوه کبیر رنجبر مرکه د خبرونو نه وروسته خبريږي. خو اوس زه زیبا خانم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا د یو طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا د میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په شورا کې چې راتلونکو ټاکنو ته د ولاړو 13 کاندیدانو د ډلې 11 تنه شامل دي. په دې اړه د حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. په همدې حال کې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د شفاف انتخاباتو ژمنه کړې.
تعهد ما به کس بایسی کس شنوندای کشور من بایسی مسئول اجرایی
د اجرایی رئیس په توګه از ما ژمنه داده چې د هر هغه طرح پاړه چې د کمپاین پر محل د دولتي امکاناتو څخه د مخنیوي په اړه وی موافقه وکړم.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندیدان د غوښتنه په داسې وخت کوي چې ستر محکمه تیر روانه میاشت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو تر کېدو پورې تایید کړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما نن په اعلامیه کې په ملکیانو باندې د روژې په لومړۍ هفته کې د جګړو د زیاتېدو د اغیزو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د مې د میاشتې په اتمه په کابل کې د کاونټر پارټ په انټرنیشنل غیر حکومتي مؤسسې د برید یادونه کړې او دا برید په ملکیانو یو قصدي برید بللی او غندلی دی.
په همدې حال کې یونما وایي د هغو ادعاو په اړه پلاتینه کوي چې وایي په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان حکومتي چارواکي دا بریدونه د طالبانو د نشه یي موادو په کارخانو شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي په دغه بریدونو کې 150 طالب ترګر وژل شوي دي او 40 نور ژوبل دي. دا بریدونه 13 ونې شول. یونما ویلي دي دوی په فرا او نیمروز ولایتونو کې د نشه یي موادو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د ادعاو په حق له پلټنه کوي.
په پکتیکا کې چارواکي وایي چې طالبانو د میټاخان د ولسوالۍ د زرمت خرنې په لاره په تازه جوړ شوو امنیتي پوستو ډله ییز برید کړی دی. د پکتیکا د امنی قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي دي چې د تېرې شپې په برید کې درې پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، درې پولیس او 15 طالبان زخمي شوي دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. برطانی خبرداری ورکړی دی که د امریکا او ایران ترمنځ جنجال همداسې زیات شي ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سهوان شخړه وشي. د برطانی د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانت خبریالانو ته ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ سهوان د شخړې پیښېدو په هکله زیاته اندېښنه لري. د برطانی د دې خبرداري نه وړاندې امریکا د فارس خلیج ته جنگي کښتۍ او نورې کښتۍ لیږلي دي چې الوتکې انتقالولی شي. امریکا وایي دا کار په دې خاطر کړی چې د ایران د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي. خدای نه دی ویلي چې دا ګواښونه څه ډول دي.
په سریلانکا کې په جماعتونو د بریدونو نه وروسته حکومت یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګاوه. حکومت ویلي دي چې په جماعتونو او د مسلمانانو په دوکانونو بریدونه د اندازې نه زیات شوي دي. حکومت همدارنګه فیسبوک او واتس اپ هم بند کړي چې د تشدد د خبرېدو مخه ونیسي.
سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په هغه تخریبي حملې کې سخت زیانمن شوي دي چې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې بری شوي. اماراتو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل څلور تجارتي کښتۍ زیانمن شوي دي، خو د پیښې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. په اعلامیې کې دومره تایید شوي چې ځاني زیان چاته نه دی رسېدلی او نه هم تیل ضایع شوي دي. دا ساحلي تړانګه د نړۍ د تیلو او ګازو د انتقال یوه مهمه لار ده چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ د اختلافاتو سبب هم شوي.
د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي نن په بروکسل کې تم شوی چې د ایران او د نورو مسلو په هکله د اروپایي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې خبر تفصیل وحیدالله فیضی لولي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره پر ایران او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن د ایران ګواښونه جدي ګڼي، خو د هغه په وینا د امریکا هدف جګړه نه ده، بلکې د ایران د جمهوری دولت د واکدارانو په چلند کې بدلون راوستل دي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن دوشنبه په بروکسل کې وویل چې دغه ټولنه ایران سره د نړیوال تړون ملاتړ کوي او غواړي چې سیال قوتونه دې مسلې تل د لمن وهلو څخه ډډه وکړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیون اوریا. په ترکیه کې دولتي مطبوعاتوي هغه کس ته د عمري قید سزا ورکړ شوه چې د 2013 کال د خونړۍ او چاودنو د پلان په جوړولو تورن و. د اناتولیا خبري ایجنس وایي په انقره کې محکمې د یوسف نازک په نامه تورن شخص په قتل، د دولتي چارو ګډوډولو او د تورستي ډلې سره د غړیتوب لرلو په قضیه کې مجرم وګاڼه. ترکیه تور لګولی و چې دا چاودنې د سوریې حکومت کړې وي، خو سوریې دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه استخباراتو نازک تیر کال په سوریه کې ونیو او ترکیه ته راوست. په هغه دا تور و چې د ترکیه او سوریه په سرحد تی سیمه کې د موټر بم دوه چاودنې تنظیم کړې وې چې 250 کسان پکې وژل شوي وو.
د البانیې د معتدل محافظه کار مخالف ګوند خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې مظاهرو ته ادامه ورکړي. یوه میاشت کېږي چې دا مظاهرې روانې دي او کوشش کوي که د چپیانو په حاکمیت کې حکومت استعفا ورکړي د وخت نه مخکې پارلماني انتخاباتو کې. د مظاهره کوونکو پراخو زور د شنبه په ورځ و چې په زرګونو خلک په سړکونو د مارش پیلولو نه مخکې لومړی د حکومت مهمې ودانۍ مخه کې غونډې شوي وو. د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې د 2018 کال په پارلماني انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي، خو سوسیالیست صدر اعظم ایدی راما دا ادعا رد کړې دي. امریکا او اروپایي اتحادیه د حکومت پلوي کوي.
او وروستی خبر دا چې په مالیزیا کې پولیسو څلور تنه نیولي چې پلان یې درلود د روژې په میاشت کې په مشهورو ځایونو بریدونه وکړي، مشهور کسان ووژني او د عبادت په ځایونو کې چاودنې وکړي. د ملي پولیسو مشر عبدالحمید بادر ویلي دي چې د دې ډلې مشري یو مالیزیایي کوله. یو اندونیزیایي او دوه روهنګیایي مسلمانان یې هم د ځان سره یوځای کړي ول. پولیسو د چاپې په وخت یوه تفنګچه او شپږ بمونه هم پیدا کړي دي. د پولیسو مشر ویلي دي چې د ډلې ځان د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلی و او غوښتل یې د هغو مسلمانانو بدل واخلي چې تیر کال د هندو مذهب د یوه عبادت ځای د بدلولو نه وروسته په اړدوړ کې وژل شوي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیون نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وایي چې د جوزا د اول نیټې نه پس د سرپرست حکومت جوړ شي. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو، خو اوس راځو دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د روژې په میاشت کې د ملکی تلفاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. یونما په یوې اوږدې اعلامیې کې د هغو بریدونو غندنه کړې ده چې په همدې توګه پکې ملکی خلک تلف کیږي. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په هکله رپورټ وحید فیضل ولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکي وګړو په کابل، فراه، نیمروز، بغلان او نورو ولایتونو کې د زیاتې شویو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چې یماماتو وایي له توپیر پرته په قصدي ډول پر ملکي کسانو برید په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. یونما د هغو بریدونو له کبله طالبانو غندنه کوي چې په قصدي ډول پکې ملکیان په نښه کیږي. په مشخصه توګه د مې میاشتې په اتمه په کابل کې په کاونټر پارټ انټرنیشنل برید چې پکې شپږ ملکیان وژل شول او 28 نور ټپیان شول. تر دې وړاندې د روژې د میاشتې په درشل کې طالبانو د بغلان په امنیه قوماندانۍ ځانمرګي برید وکړ چې پکې ډېر ملکي تلفات واوښتل چې ورکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. یوناما د هغو ادعاو پلټنه هم کوي چې ګواکې د نړیوال ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د تولید د مرکزونو په وړاندې د رپورټ شویو هوایي عملیاتو له کبله په فراه او نیمروز ولایتونو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. یوناما وایي چې په دغو سیمو کې پلټنې ستونزمنې دي. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالاوی د سولې په برخ کې کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او لامل پر جګړې د طالبانو ټینګار دی.
لا تر اوسه د سولې په برخه کې اساسي ګامونه اخیستل شوي نه دي. لامل یې پر جګړې د طالبانو ټینګار او د هغوی لانجمن موقف دی چې پر جزئیاتو یې د افغانستان خلک پوهیږي.
له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ځمکني او هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 100 طالب جنګیالي وژلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان د یوې طرحې له مخې د دې غوښتونکي دي چې د جوزا د لومړۍ نیټې نه وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. په دغه شورا کې چې د راتلونکو انتخاباتو ته د ولاړو 13 کاندیدانو له ډلې 12 تنه شامل دي، 13 ورځې په دې اړه د افغان حکومت مشرانو ته دوه وړاندیزونه کړي دي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
دا د جمهوری ریاست د کاندیدانو احزابو او سیاسي جریانونو برحق غوښتنه ده او موږ به سبا د دغه طرحې په اړه جزئیات د افغانستان د خلکو سره هم شریک کړو.
په دغه طرحه کې راغلي په هغه صورت کې کچیر اوسنی ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته له درېدو څخه تیر شي، کولی شي بې د کوم قانوني میکانیزم له طی کولو د 1499 کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې بې له کومې وقفې تر ټاکل شوې نیټې سرپرستۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و د افغانستان جمهوری ریاست انتخابات د 1499 کال د وري میاشتې پر 1/3 ترسره شوي وای، خو د 5 میاشتو په ځنډېدو سره تمه ده چې د دغه کال د میزان میاشتې پر 6 ترسره شي. د دغه کاندیدانو په دوهم وړاندیز کې راغلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ولاړو کاندیدانو له ډلې او د سیاسي احزابو لخوا پر شرایطو برابر کسان هم کولی شي د سرپرست حکومت بست ځان کاندید کړي. یاد شورا خبرداری ورکړی که چیرې د ملي یووالي حکومت مشران وغواړي د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نور هم خپل کار ته دوام ورکړي، د دغه غیر قانوني کار پایلې به د هغوی په غاړه وي. د جمهوری ریاست انتخاباتو کاندیدان یاد غوښتنه پر داسې مهال کوي چې د افغانستان سترې محکمې روانه میاشت، د جمهور رئیس غنی د کاري مودې دوام د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته تایید کړ. د جمهور رئیس غنی د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا په خپله ټویټر پاړه کې د یادې شورا له غړو غوښتي چې اساسي قانون په دقیقه توګه مطالعه کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله که څه هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې پر دې اړه تبصره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د کاندیدانو ستونزه به ژر تر ژره هواره شي.
د اجرایه رئیس په توګه زما ژمنه دا ده چې د هرې هغې طرحې په اړه چې د کمپاین پر مهال د دولتي امکاناتو څخه د مخنیوي په اړه وي موافقه وکړم.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5 کال د غبرګولي میاشتې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. حقوقي کارپو کبیر رنجبر بیا په دې اړه داسې نظر لري:
د نوماندان د ریاست جمهوري دولس تنه چې دا پیشنهاد یې کړی دی چې ګویا سرپرست اداره یا سرپرست غوري حکومت جوړ شي، دا خپل هیڅ نوع بنسټ حقوقي او قانوني نه لري او دوی دا صلاحیت نه لري. دوی ته چا حق ورکړی چې دغسې پیشنهادونه وکړي؟ دوی فزیکي شخصیتونه دي لکه زه نور دغه 30 میلیونه نفوس د افغانستان. د هغې له خاطره هغه فیصله چې ستره محکمه یې کړې ده چې دوره د کار د رئیس جمهور باید وغځېږي، دا مطابقت لري لږ تعامل دی حقوقي سره چې د کرجي په وخت کې و.
د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز هم تیره شپه په ارک جمهور رئیس غني سره پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو په اړه خبرې کړې دي. اغلی ویلز د دوشنبې په ورځ په دې اړه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له کمیشنرانو سره هم لیدنه کې له هغوی د شفافو ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو راپورټ مو واورېدی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د پاره د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د شورا طرحه کې راغلی دی چې د جوزا د میاشتې د اول رېټې نه وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي. موږ په دې مسله د قانون پوه او د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر سره مرکه کړې. رنجبر صاحب، دا د سرپرست حکومت خبره ستاسې په نظر څومره قانوني بڼه لري؟
قانوني حقوقي نظره که موږ ورته وګورو دا اسان یو بې بنسټه یو خبره ده. د دې لپاره چې د موږ نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی او د دغسې مسائلو چې ډېر لوی مسایل دي چې موږ جمهور رئیس تعویزوو د هغه انتقال د قدرت کوو، دا خو ډېر لوی خبر دی. د نظام خبر ده، دا باید په اساسي قانون کې راغلی وای چې په کوم حالت کې کېدی شي چې موږ سرپرست حکومت یا عبوري دولت ولرو. د همدې لپاره دا حقوقي بنسټ نه دی، او له بلې خوا خپله دا یولس کاندیدان دوی دا صلاحیت د دغسې خبرو نه لري. دوی فزیکي شخصیتونه دي، یعنی دوی یو بنسټ نه دي، دوی حکومي شخصیت نه دي چې رجسټر شوي په وزارت عدلیه کې. په دغه حالت کې هم رجسټر شوي هم و، په دغه حالت کې دوی دغه صلاحیت نه درلوده چې دغه مسله په دغه شکل مطرح کړي چې جمهور رئیس دوره چې ختمیږي نو یو موقت حکومت یا یو
سرپرست
حکومت جوړ شي.
ښه، نو آیا دوی په دې قوانینو نه پوهیږي که دا د دوی وړاندیز دی او په همدې وړاندیز پورې به نښتي؟
دوی خو جنجال جوړوي، اصلا د موخه جنجال جوړول دي. زه په دې عقیده یم دوی خپله په دې پوهیږي چې دوی کرزي صاحب په دولت دوره د حکومت کې دوه وارې د جمهوري ریاست ټول ټاکنې وسولې او دواړه وار په څو میاشتې وځنډېدلې ټول ټاکنې. هلته هم همدغه رقم یو فیصله وسوله چې جمهور رئیس باید خپل کار ته تر هغې چې نوی جمهور رئیس په کار پیل نه کوي دی باید ادامه ورکړي، د دې لپاره چې خلا د قدرت میسره نه شي. د مقرنه قوې په اړوند هم همدغه رقم یو ستونزه میسره راغله چې درې اتیاومه ماده د اساسي قانون کې راغلې وه چې دوره د کار د ولسي جرګې په اول د سرطان د پنځم کال ختمیږي. هغه انتخابات ونه شو کېدلی او بله چاره د دې نه وه چې هغه له دې چې همغه مقرنه قوې دوره تمدید کړه، که نه موږ حالات مقننه قوی سره مواجه کی
تر سوچ انتخابات شو. بله بله. ښه رنجبر صاحب، د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو نه د یولس تنو د یو شورا د طرحه کې وایي چې دوه پیشنهاد لرو. جمهور رئیس د سرپرست حکومت ریاست تر اخره پوري وکړي تر څو چې انتخابات ختميږي، مګر خپل به ځان نه کاندیدوي، او بیا وایي چې د یولس کاندیدان نور کسان هم چې په شرایطو برابر وي کولای شي د سرپرست حکومت چوکۍ ته ځانونه کاندید کړي. د دې امکانات شته که امکانات وي ګټه به سي؟
اول خو دغه دواړه پیشنهادونه دواړه مخالف دي اساسي قانون دي. دوی یاداري چې اساسي قانون نه د لوستلی، او یاداري چې عامدن دوی غواړي چې بحران جوړ کړي په وطن کې. هر وخت چې موږ د اساسي قانون له چوکاټه ووځو نو شخړې جوړېږي، بحران جوړېږي. فکر کوم چې دوی موخه هم همدا ده. غیر خو دغه دواړه پیشنهادونه له اساسي قانون سره مغایرت لري.
او بخیر انجبر صاحب، یو بل سوال، جمهور رئیس اشرف غنی به یعنی هم به جمهور رئیس وی او هم به کاندید وی، بلی دا قانونی ده کنه؟
سلسله کې قانونی ده، ولی چې په اساسي قانون کې تر دوه دورو پورې دا صلاحیت ورکړ شوی دی جمهور رئیس ته چې د ځان کاندید کی قدرت کې پاتې شي. فقط بعد دوه دورو دی نه شي کولای چې دا ځان کاندید کی. دا یو د اساسي قانون یو منل شوی اصل دی. موږ مثالونه په نور ملکونو کې لرو، خپله کرزي صاحب دوه وار ځان کاندید کړی، داسې په په نور ملکونو کې چې ریاستي نظامونه دي هلته جمهور رئیس هم جمهور رئیس دی هم بری د بری تزان کاندیدای متحده ایالات بهترین نمونه.
بیا د انتخاباتي کمپین په وخت کې څه شرایط شته چې څه کولای شي څه نشي کولای؟
شرایط نشته، عام دي شرایط. شرایط دي هم د جمهور رئیس لپاره چې کاندید ده هم نور کاندیدانو لپاره ده. شرایط په قانون کې راغلي، په قانون د انتخاباتو کې یو نوماند چې کولای شي او چې نشي کولای، لکه نن چې کیدلای چې مستثنی جمهور رئیس هغه هم په عین چوکاټ کې باید اجرا وکړي.
ډیره مننه کبیر رنجبر صاحب، کوم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د بارنیو چارو په وزارت کې د مرکزی او جنوبی اسیا د چارو د پاره مرستیال الیس ویلز په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره جلا جلا کتنې کړي. د سولې د پرمختګونو، د جمهوری ریاست په انتخاباتو او د همکارۍ په دوام خبرې کړي دي. ارګ ویلې دي جمهور رئیس غنی د الیس ویلز سره د هغه لیک په حق له هم خبرې وکړي چې څو میاشتې مخکې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته لیږلی وو. خبریال حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی سره ولسمشر ټرمپ ته د هغه د لیږل سوي لیک په اړه خبرې کړې. ښاغلی غنی له الیس ویلز سره د شی حکومت ولی او خود کفایی ته درسېدو په موخه د امریکا ملکی مرستو ته د بیا کتنې په اړه چې ښاغلی غنی په لیک وړاندیز کړی و بحث کړی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د ولسمشر ټرمپ له خولې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو خبرې ګرمې سوې، ښاغلی غنی ټرمپ ته د ویلز په لاس په یوه لیږل سوي لیک کې د امریکایي تیرو شمیر درو زرو ته درکمل وړاندیز کړی وو او تر دوه میلیارډ ډالرو د لګښتونو د چټولو طرحه وړاندې کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو مرستیالی له اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلی.
خانم الیس ویلز از دوام همکاری های ایالات متحده امریکا در افغانستان و همچنان گفتن که اینها خواهان یک انتخابات عادلانه و شفاف هستند و اطمینان دادم که کمک هایش به افغانستان دوامدار است و دوام پیدا میکنه. همچنان سر پروسی سر افغانستان صحبت شد که امیدوار هستیم که از رای گفتگوها به خشونت ها در افغانستان پایان داده شد.
شنونکو وایي که څه هم د امریکا لخوا د ولسمشر غنی د وړاندیز ځواب ځنډیدلی، خو اوس داسې ښکاري چې د دغه وړاندیز د پلي کولو لپاره هڅې پیل شوي.
په دې لیک باندې دوی بحث کوي، نو امید دی چې په دې باندې یو عملی بڼه ترلاسه کړي، ځکه چې هغه څه چې ولسمشر طرف نه ولسمشر ټرمپ ته استول شوي وو په هغه کې هغه موضوعات دي چې دواړه هیوادونه یې غواړي او د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
د شننګو په باور په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او لګښتونو د کمولو او د افغانستان د خودکفایي په تړاو د ولسمشر غنی وړاندیز باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم له لارې پلی شي.
دلته د سولې خبرې طالبان سره روانې دي. یوه برخه چې طالبان غواړي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي، نو د دې د شمیر د کمېدو سره سم به د هغو قناعت هم حاصل شي. دلته به د افغان حکومت لپاره یو فکس شرایط که هغه اقتصادي وي، که هغه په نظامي برخه کې د تجهیزاتو موضوع وي او هغه که د روزنې موضوع وي، هغه به معلومه شي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم په خپلو پښو ودرېږي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ملکی مرستو د ارزونې په پیلولو کې د برخې اخیستنې لپاره راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په دې هفته کې به بیا هم د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو د تحقیقاتو په سر په کانګرس کې د دیموکراتانو او د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ ناندرۍ روانې وي. په دې ترڅ کې سپینې ماڼۍ د سر مفتش رابرټ مولر د رپورټ داستان د تیرې زمانې یادونه بللې ده.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د روسیې د مداخلو کیسه زړه ښکاري.
نه سازش و نه اخلال و نه بلڅه، دوه کاله تاوتیا وه.
خو دیموکراتان موافق نه دي.
مونږ حقایق وړو، داسې سرته رسول وړو چې په هیواد کې مو د لګ انقسام او ډېری ګټې لامل وګرځي.
په مجلس کې دیموکراتو وکیلانو د سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ ریپورت مطالبه کړې او له هغه څخه غوښتي چې د خپل موندنو په باب وکیلانو ته معلومات ورکړي. لوی څارنوال ویلیام بار د کامل ریپورت له ورکولو ډډه کړې ده. وکیلانو لوی څارنوال مجلس ته په سپکاوي تورن کړی ده.
د ولسمشر ټرمپ ادارې فیصله کړې چې هر ډول څارته نه وایي، شاهدان نه حاضرېږي، اسناد نه شریکوي، موږ ورسره مقابله کوو.
جمهوریت غوښتونکي بیا دیموکراتان د مولر د ریپورت د موندنو پر نه منلو تورنوي.
موږ د ولسمشر تحقیقاتو لپاره 15 ملیون ډالر ولګول. پایله دا وه چې هیڅ ډول څرګند جرم موجود نه و.
له یوې خوا دیموکراتان د مولر د ګواهۍ لپاره په مذاکرو بوخت دي، له بلې خوا د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ د سنا کمیټې د استخباراتو جرګګۍ د 2016 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلو څېړنو په دوام د ولسمشر ټرمپ زوی د ګواهۍ ورکولو لپاره احضار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندهار د شاولی کور د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیمې ځینې ځوانان له دې کبله په نشو روږدې شوي دي چې تل د کوکنارو په پټیو کې کار کړی دی. خبریال عزیز الله پوپل د شاولی کور ولسوالۍ په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو سره د دې ټولنې د ستونزې په هکله رپورټ برابر کړی دی.
بیا دې دلته دې ټول کې کوته بخله کې هغه ترک خوندې ته ورکې، هغه ترک خوند کې بیا دې په دانو شو نشو سره اختصاصي.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د دغه کلی د ځوانانو شمیر تر 50 تنو اوړي چې نږدې ټولې د تریاکو د نشوهولو په کار بوختي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د تریاکو لبوټ سره د پرلپسې تماس په پایله کې اوس د سیمې ډېرې ځوانان د نشي توکو متات سي ودي. د سوزنیانو د کلی اوسیدونکو عبدالباری وایي چې د بیروزګاری په واجه د دوی د کلی اکثریت ځوانان د دوه میاشتو لپاره په پرلپسې ډول د تریاکو د حاصلاتو پراټولولو بوختي. نوموړی زیاتوي چې د دوه میاشتو په موده کې د جنوب د بیلابیلو ولایتونو هغه سیمو ته دا ځوانان ځي چې د تریاکو کښتونه پکښ شوي وي.
د جې ځای سولاړو لنی شو ته خلکو تریاک کړلی هله د تریاکې دغه کوي کار پکو ګوته لندکی حوالا خود دا قسم ایدم ایدا سپاخته کیږي حالت خو ما خده ګوډه ستاریا کوته په تاریا کول للی مثال یا یو نور د بی و دا غلامل اخو په دا قسم ایدم ایدا پخته سپاخته سی بالا غدی چې غټ نه شي شروع کړه دا قسم سی موته ده سی بالا وختي
ځای اوسیدونکو زیاتې چې د تاریا کول کښتونو سره دوامدار پاته کېدل په تدریجي ډول په نشه د ځوانانو داخته کېدو اصلي سبب سی. د سیمې اوسیدونکو امیر حمزه وایي چې که څه هم ډېر ځوانان په قصدي ډول نه غواړي چې په نشه اختاسي، خو په لاس د تریاکو د حاصلاتو راټولېده او د تریاکو تنفس د احتیاط سبب وګرځي.
موږ د کلي ځوانان څوک هم المنت زم روزګان دي 25 کس د اخ شخص ځوانان دي بس ټولي ټولي څوک دي المنت څوک دي روزګان ته بس څوک دي اصل ور د خاکري خواته کلات خواته څوک دي داسي هغه نلته نشونه بیا چې ځخلی نشلاس بل ځان نشونه وي بل ځان نشونه وي.
سره له دې چې بیروزګاری زیاتره ځوانان د خپل ورځني ژوند لوی ستونزه ګڼي، خو روغتیایي مسولین وایي چې د کار په نیت د تاریاکو په پټیو کې کار هوغوی له یو مرګونی راتلونکي سره مخامخ کوي.
سمو مهمه خبرونه لاندې راوړي. د جمهوریت ریاست انتخاباتو د کاندیدانو شورا د وی طرحې په وړاندې کولو سره د جوزا میاشتې تر لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده. برتانی خبردارای ورکړې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجال د زیاتیدو له وجې خایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سهوان شخړه وشي. سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په هغه تخریبي حملو کې سخت زیانمن شوي دي چې د متحده عربي اماراتو په ساحل کې پیښ شوي دي. په ترکیه کې دولتي مطبوعات وایي هغه کس د عمرې قید سزا ورکړ شوه چې د 2013 کال د خونړۍ او چاودنو د پلان په جوړولو تورن و. په ماليزیا کې پولیسو څلور تنه نیولې چې پلان یې درلود د روژې په میاشت کې په مشهورو ځایونو بریدونه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو مخکې د دې چې روسیې ته سفر وکړي نن بروکسل ته تللی دی او په سریلانکا کې په جماعتونو کې د بریدونو نه وروسته حکومت یو ځل بیا د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.